السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگری ملتنا زماف نظر کی ہوئیس
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده چه ملگری ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم، میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په جواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو ترنخت ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د جوړان کرخې په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. پاین حال کې هغه خلک چې بے وزلی دی او د شیانو د اخیستو توانې له پخوا کمزورې وو شکایت کوي چې له دې پیښې سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې دي. د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دی د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همداراز ځوان فعال عبدالله ګران. که تاسو هم غواړئ چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړئ او غږ مو په خبرونه کې وي، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-800-301-0011. قدر من اوریدونکو مخکې لدې چې ملمنو سره خبرې پیل کړو، تاسو د دې ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو د خبريال د راپور اوریدو تر ګرځوم.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوري ترمن د سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تکړه تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅ ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تکړه تک لپاره تړل شوي چې لامل یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت کې اوسیدونکي چې ناروغ دي، ازادي راډیو ته وویل چې له څور ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دي.
پاکستان کې اپریشن کړو، ډاکټرانو راته ویل چې یو 15 ورځې پس به بیا راځي. په 15 ورځې مې چې پوره شو را روان شوم، بدلته دروازه بند شول. نو بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي چې ځینې نشته، لرو لرو ځینونه راغلي دي او خلک ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څور ورځې چې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتي او پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا 15 شپږ شپې کېږي دا وړه دی ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لږ لږ زیات اوبسيزي 15 کیلومتره سلو کیلومتره او داس ځای نسته، منځ ځای نسته، دا ډېر زیات ستونزه سره مخ دی.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدو لامل دوی ته درانه مالی زیانونه اوختي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فريش فروټ تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولې څو جلال آباد خار ته لاړې چې لغمان ته څه بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګ نه چې ډیر ځانونه خو خاص کر ډیر ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واوخته ولې چې د غزمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاګ غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا 500-600 میلیونه افغاني افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لیږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړی نګدی 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسولینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخي په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډي غلام خان او خرلاسی په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نه خطر وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیه په مسګړي توپ تر سره شوې د سم دستي اوربن هوکړه وشوه. د دواړو لوري ترمنځ د نخته او تاریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې د هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وخبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هر ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونه وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوې دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزای او ځوان فعال عبد الله ګران درې وړه په اړیکه را سره دي. خبرې له غازی خیل صاحب سره پیلو. غازی خیل صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو او د دروازو تړل کېدو د افغانستان اقتصاد ته ډېر تاوان اړولې که د پاکستان؟
سلامونه، ډېره زیاته مننه له دعوت نه. نه، افغانستان خو ګوري په پاکستان باندې ډېر متکي دی، نسبت پاکستان چې په افغانستان ډېر متکي اوسېږي دومره نه دی، ځکه د افغانستان ډېر شیان چې دي هغه له پاکستان نه روان دي. حتی د نورو هیوادونو نه لکه چین نه یا هند نه یا د نورو هیوادونو نه چې کوم سامان راځي افغانستان ته هم د پاکستان د لارې، ځکه افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، اوبو ته لاره نه لري او موږ د پاکستان نه ګټه اخلو. د پاکستان له لارې صادرات واردات کوو دا د نورو دنیا سره. بله مسله دا ده چې زموږ تجارت چې د پاکستان سره دی هغه ډېر عنعنوي پخوانی دودیز تجارت دی، یعنی د عصري موټرو دا شیان ورته نه دي په کار. بس کابل نه چې دا میوه بار شو پېښور ته رسیږي په یو ورځ کې خرابېږي نه، او مصارف یې ډېر کم دي، د هغه ځای نه هم همدغه شي. نو کله نه چې دا لارې بندې شوي دي افغان سوداګرو ته بېحد زیات زیان رسولی دی، او دلته په کور دننه چې کوم مواد به یا توکي به ورځني یا درمل یا سیمنټ یا صنعتي دغه کې چې کوم شی لګېږي خام مواد په فابریکو کې هغه به له پاکستان نه راتله یا به د پاکستان د لارې راتله، ځکه په ایران باندې خو بندیزونه دي. زمونږ د فابریکو هغه دغه چې دي وسایل هغه د ایران لارې نه راځي، هغه د پاکستان د لارې راځي. نو هغه متاسفانه چې ټول صنعتکار، سوداګر، عام خلک، یعنی ټول متاثره کړي دي متاسفانه. نو موږ ته زیان زیات نسبت پاکستان ته. دلته اوس دا انار او د سبزیو وخت دی، مګر هلته لارې بندې دي او په کور دننه دا ټول شی دومره خو تقاضا دلته نشته دی او دومره خو دا باید صادر شي، ولې متاسفانه چې لارې بندې دي او دلته دا خو یا خوسان شو یا خو ډېره کمه بیه باندې کېږي. نو نتیجه کې ویل شي چې افغانستان ډېر متاثر دی نسبت پاکستان ته.
مننه غازی خیل صاحب. امیرزای صاحب، پاکستان هم داسې موارد د وارداتو له افغانستان نه لري چې هم دغومره اهمیت ورته ولري، لکه غازی خیل صاحب چې وایي د پاکستان نه راتلونکي توکي یا واردات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. امیرزای صاحب غاوري، فکر کوم چې مونږ تاسو غاورو. امیرزای صاحب، زما سوال مو کاوریدلې. سوال مو واوریده، مهرباني وکي. امیرزای صاحب، تاسو غاګ موږ اورو که تاسو خبرې وکي. ها، فکر کوم چې امیرزای صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوې ده، ولی همدا سوال بیرته له تاسو تر ازمه غازی خیل صاحب کوم دا سوال تاسو جواب کړئ. پاکستان له افغانستان نه داسې حیاتي توکي واردوي چې هغه دغه د اقتصاد لپاره او د صنایعو لپاره همغومره مهم ویل کېده. پاکستان توکي چې د افغانستان لپاره دي،
هغه خود سي توکي له افغانستان نه واردوي چې هغه د اقتصاد باندې ډیر تاثیر ولري، بل خصوص کته چې د افغانستان او د پاکستان تجارت وګوري، زمون دي تجارت چې دغه د خیبر پښتونخوا سره ده او د کابل او د خیبر پښتونخوا ده، بل دوی د مرکزی اسیا نه چې څه براوړل کنه خو ډیر کم شیان او پونډه او یا به سیمټ د دې ځنه انتقال واردول دوی نه ته مرکزی اسیا ته، نو تاسو کوم خاص شی نشته یا درمل دغه چې د افغانستان له دوی څخه شی نه واردول چې په هغه باندې د دوی اقتصاد په زیان ورسیږي، د دوی په ډیر غشي خو دغه تازه میوه او سبزی وا دغه شیان او دا سبزی هم د مونږ ته تلل بیا په وی سړی خونی لرلې حال کړي ساتل او بیرته چې بیرته وا خلاص شو ځکه موسمونه د کابل او د پېښور فرق لري، بیرته بیا افغانستان ته دوی دغه سبزی او دا شیان د صادرول، نو پاکستان د کوم شی له افغانستان نه یعنی نه دا راکې چې سره پیدا کوي چې د دوی اقتصاد به ډیر زیانمن شي، ولې د خیبر پښتونخوا د خلکو اقتصاد او دغه کاروبار ورسره ډیر خراب شوی، ولې دومره نه دی چې څومره د موږ سره خراب شوی څومره چې موږ متضرر شوی.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه غازی خیل صاحب، زما همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له میرزی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته فعاله کړي، خو ګران صاحب عبد الله ګران که تاسو لطفاً راته وایاست تاسو خو ګرځئ له خلکو سره په تماس کې یاست، د پاکستان سره د ترانزیتی لارو بندېدو څومره عام خلک دی خواته یعنی د افغانستان په خوره کې زیانمن کړي دي؟
ډیر مننه لمړی کې تکل سیب تاسو ته او ستاسو ملمات او د تر څنګ امیر دی سیب ته نه شن ټول اوریدونکو ته سلامونه مين او درنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا موږ له بلا بلو دوانانو سره لیدنه کتنې لرو او د دې اړوند د چي اقتصادي وضعیت کې تر پوس محل کې په افغانستان کې د دې دند نشټون یو د دې لامل شوی دی چې خلکو شخصي کاروبارونو یا د سبزیو کارلو یا د میوه کارلو ته مخه کړې ده. نو دا چې د تیرو تو نوی رئیس د افغانستان او پاکستان ترمن د لارې تړل شوی دا ګڼ ځانونه یا باغوانانو ته واغ ځوانانو ته چې په دغه برخه کې مصروف و د سبزی په برخه کې یا د میوه په برخه کې هغه ته وخت لري ځکه د دوی یا کوم شیان چې وچ پاکستان ته به صادرېدل متاسفانه په موږ هوایي د لزون لرل چې نور هیوادونو ته به هم تلل خو ساغام نشته، نو په ډیر لوړ کچا دوی ته د زیان رسیدلې راځي چې یو د مثال په توګه وایم مړنی چې د افغانستان مړنی هغه په پاکستان ته تللی د کوم بندر چې په کوس کې دی یا د غلام خان بندر لاري خو هغه نشته، او بلدا چې په د لارو کې چې کوم دکانونه وو یا کوم کاروبارونه وو چې د همدې لپاره وو چې د ډیر ورانو هغه څوک چې د غلام خان بندر لاري ته راته کول هغه ته به پیسې ګټلې، دا غوي کاروبار هم په ټاپه وستر ولاړ دی او ځوانان عموما ډیر چې ناهیلي برخېدل، خو موږ چې د خوست ولایت مقام لویان سره خبرې وکړې غوي ویل چې خبرې روانې دي او ډیر ژر به د لاري د ترانسپورت او د ترڅنګ د کاروبارونو لپاره پرانستل شي، خو په اوس کې د مرنو بازار یا د نور مې وی چې پاکستان ته بدلې مثلا د مرنو یو مان په 500 قنۍ وسخت کیږي چې دا ډیر ظلم دی، ځکه پورا کال په دغه برخه کې د دوانانو لوري یا د باغوانانو لوري خواري شوی ده، او دا چې اوس د دوی هغه باغونه یا تازه میوه یا سبزیجات خرابېږي نو تبا ځوانانو ته په اقتصادي لحاظ باندې زیان ورسیږي، ځکه از موږ اکثره په خوست کې یا په افغانستان کې د کورنۍ چې د اقتصادي وضعیت بد ده او اکثره خلک خپل کورنۍ اقتصادونه د همدې وسته خطر او سبزیجاتو څخه پوره کوي، نو تبا کورنۍ ته ډیر زیان اړولی دی او که دا غلار زر تر زر خلاص نه شي ښایي زیان لیدی هم زیات شي.
مننه. تاسو خو په خوست کې ژوند کوئ ګران صاحب، هلته دا اوس سمدستي چې لارې بندې شوې دي له څو ورځو راهیسې، تاسو په نرخونو کې کوم لوی توپیر وینئ؟
د دې وړاندې مې یو دوري وکول یو شمیر داسې شیان ولیکو وړه یا بړي یا داسې نور فکر کوم اوس دا د ایران لاري راځي په دغه کې کوم داسې بدلون نه دی رامنځته شوی په ندی ورسره لوړې شوی، او بل دا چې دلته تقریبا نن په خوست ولایت کې د احتکار د کمیسیون لوري شل دکانونه د همدې له سبب وټړل شول چې دوی په لوړ بایا باندې یا قیمتونه لوړ کړي وو، تر اوسه داسې خاص اغیز نه دی کړی، خو که دغه پروسه اوږدېږي نو طبعاً په نرخونو به اغیز کوي، ځکه لکه وړاندې چې ستاسې میلما یادوري وکوله چې سره د کراچۍ بندر له لارې کېږي ډېر شیان موږ له هغه واردوو. نو فلحال د میوه او سبزیجاتو په بیو کې کمښت راغلی، ځکه هغه سوداګر یا باغوانان او یا هغه څوک چې سبزیجات او یا میوې کري مجبور دي چې په ډېره کمه بیه په نشته بیه هغه وپلوري. خو په نورو شیانو کې قیمتونه تر اوسه داسې نه دي لوړ شوي، ځکه وخت نا وخت دلته یو کمیسیون د نرخونو لپاره شته چې د ولایت مقام د تر څنګ د ښاروالۍ او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان په غېږ کې کار کوي او وخت نا وخت په بازار کې ګرځي، ځکه تر اوسه هغه کوم شیان چې وارد شوي وو هغه په کمېدو دي، خو کم شوي نه دي تر اوسه، نرخونه نه دي ورسره لوړ شوي. یوازې د دې میوه او سبزیجاتو په برخه کې هغه دا ده چې په ډېر ناچیزه نرخ باندې هغه خلک خرڅوي، ځکه هلته خرابېږي.
مننه. ځینو کسانو چې په فیسبوک باندې د ازادۍ راډیو کې په دې موضوع باندې تبصری کړی دی، یو اوریدونکو الهام ګربز لیکلی چې الحمدلله په افغانستان کې بخي هر شی ارزانه دی او موږ ارتیا نه لرو. بل اوریدونکو نومان صاحب زاده په جواب کې ورته لیکلی چې د تیلو، غازو او اولیا خوراکي توکو لبایو خبرې که حاصل ځانه خبرې کوي، د هغه ته په جواب کې لیکلی دی. نور اوریدونکو هم ځینې تبصری کړی دی، یو اوریدونکو لیکلی چې مفضل الکوزای دای لیکي چې هر څه ارزانه شوی دی. افغان صاحب بل اوریدونکو دغه لیکلی دی چې په پښتونخوا کې په کوټه کې یو کیلو رومیان په 3500 روپیو باندې خرڅیږي. خلیل حافظ لیکلی زما نظر دا دی چې زموږ ملي تاجران باید د بل ملک سره تجارت شروع کی پر پاکستان سربیره، او دا اوریدونکو داسې غوښتنه لري. نور پیغامونه هم لرو، خو اوس ورځو یو اوریدونکو راخلو چې ګورو دوی څوی له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به تاسو حدا تعلم به هلمند ولایت څخه.
سلامونه تل صاحب، خبرونه ته خراغلاست، زمونږ دایمي همکار یاست، تاسو مننه کوو. مهرباني وکړئ تبصره لري، سوال لري له کارپوهانو نه.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملمنو ته وایم تکل صاحب محترم، ډیر شایسته خبره وکړلې. احمد تکل صاحب محترم، دلته په هلمند ولایت کې مرده تاثیرات بل بل چې مثلا ډیر شام پورته شوی نرخونه لوړ شوی، خو لکه مخکې خبرونه کې چې ما ویلې دي دغه مشفون بچ پاکستان ته روانو چې نرخونه برابر و دغه نرخونه را لویدلې دي، او پاتې سو لکه ملمنو چې اشاره ورته وکړه. تکل صاحب محترم، دغه میوه لکه مثلا انار ټول نو دغه نرخونه چې ډیر ښکته شوی دي، یعنی په خوادلته ډیر قیمته، او مثلا یو من دغه به د ازمر په منځ کې انار پاتې افغاني فصل افغاني باندې یعنی د کندهاري من د خې دی وس په دې شغانی په تلوي شغانی باندې ارزانه سی ودی. خو تکل صاحب محترم، دغه د لارې بندي دنګ چې د پر پاکستان باندې ډیر اغیز نه کوي، ځکه چې ما خپل وخت تیر کړی. تکل صاحب، د خپل سترګو لیدلې حال ته توام کما چې په دروازه باندې سول مثلا د دې د سیبان وخت بسو، یا به مثلا رومیان د دې در رسیدلی، یا به انګور، یا به دغه کیلا وي دا شان الته چې په محترم دغه سول. تکل صاحب محترم، دغه تجارانو حکومت په ګاډه سره دا شي پاپریکي جوړ کړی چې مثلا کیلاوی به خرابېدل، دوی بلته نور شان ځینې جوړول، مثلا جسان بزنس جوړول، داغه څه کبه شیبان خرابېدل، داغه څه بجسان جوړول، کبرمیان خرابېدل، تکل صاحب داغه څه بیروب جوړوي. نو خدمت د افغانستان خواته تکل صاحب محترم مردا چې پاپریکې نه لرو، کزمر تجارانه ولاړ چې داغه کارخونه جوړې کې، دا چې پاپریکې جوړې کې چې مثلا انګور خرابې شي، انار خرابې شي، دوی بوتلانه دا شان ځینې جوړې کې. زه خدا پاک ته موینم چې دونه ځان به د ازمر سوداګر نه ویني. تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. پښتنه لري
قربان سم، بس پښتنه مې دا غته چې دا زموږ تجاران ورونه مثلا پیسې نه لري، د ملمنو سم دا پښتنه ده چې دا زموږ د تجاران پیسې کمې دي، که مثلا دا امکانات نشته چې دا شي لکه په پاکستان چې دا شي خونی جوړې شوی، مثلا سړی خونی دغه چې تازه میوه په شاتل کې دي، دا زموږ تجاران پیسې نه لري، که مثلا دا چې دغه نه لري. تکل سم محترم، دا امکانات کم دي، یا په ډیرو پیسو ډیر لګښت باندې دي، ولی دا چې پرې کنه کوي، لکه مثلا پاکستان کې دا اکثر تجاران دا شان جوړ کړی دي.
ډیره زیاته مننه تل صاحب لتاسونه. غازی خیل صاحب، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه ځواب لري؟ پښتنه کوي چې ولې افغان سوداګر نشي کولای هغه څه لکه په پاکستان کې چې د سوداګرو د میوه او حاصلاتو، زراعتي حاصلاتو د ساتنې لپاره چې سړی خونی لري تقریبا د هر فصل لپاره په هر ځای د هیواد کې، ولې په افغانستان کې نشته؟ غازی خیل صاحب، ستاسو اړیکه شته که قطع شوی ده. خا فکر کوم چې غازی خیل صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار طاهر روحان هڅه کوي چې بیرته دا اړیکه ورسره فعاله کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. ګران صاحب، ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې د دغسې حالاتو د مخنیوي لپاره اقدامات له مخکې نه کیږي، ولې په افغانستان کې نه کیږي؟ د اوریدونکو د سوال په باب ستاسو نظر څه دی؟
دلته تکل صاحب واقعا د اوریدونکو ښې موضوع ته اشاره وکړله. دا لکه وړاندې چې د یادوري وکوله که زموږ تجاران د لپاره سړې خونې او یا داسې یخچلونه درلودی چې دوی کولی شوای تازه میوې او د تر څنګ سبزیجات په هغې کې وساتي، کله چې لاس خلاصېږي بیرته یې بیا صادرات که پاکستان ته وي که نورو هېوادونو ته وي ترسره کړي. خو دلته چې موږ له تجارانو سره یو خبرې کړې دي چې ولې دغسې خونې نه جوړېږي، د دوی یو دلیل دا وي چې دلته موږ برېښنا ته لاسرسی نه لرو، هغه ډېره برېښنا ته اړتیا لري، او که موږ دغه ډول خونې دغه سبزیجاتو ته او یا نورو شیانو ته جوړوو نو بیا موږ ته په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. که موږ نورو هېوادونو ته صادرو خای هغوی دې ته زړه ښه نه کړي چې موږ د میوو یا سبزیجاتو په برخه کې له موږ نه خرڅلاو وکړي او یا دوی هغه غوښتنه وکړي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته اړتیا لرو. نو یو لامل یې دا دی چې دلته د تزمینه سازینه د شوی چې دلته د برېښنا په برخه کې ستونزه ده، او بل د دای په برخه کې ستونزه ده، ځکه اکثره داسې ځایونه دي چې یخې ته برېښنا نشته، یوازې برېښنا تر ښارونو محدوده ده. په دې وروستیو کې ځکه د خوست یا دورې وکمه یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول شوې ده، خو بیا هم په هغه کچه نه ده چې له دې څخه د کارخونې فعالې شي او یاد دا ډول یخچلونه جوړ شي چې تجاران وکولی شي په هغې کې تازه میوه او یا هم سبزیجات وساتلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي، او بله دا چې د افغانستان او پاکستان یا د نورو هېوادونو د اړیکې، مثلا که ډېر وخت په یخچالونو کې یا په دغسې ځایونو کې هم دغه شیان پاتې کېږي، ښایي له خرابتیا سره مخ شي، ځکه پاتې معلومات نه کېږي یا پته نه لګېږي چې تر څو کومه وخته په دغه لارې بندې وي یا په کوم وخت کې بندېږي. یو لامل یې کېدای شي دا هم وي، او لکه وړاندې چې یادوري وشوله چې پاکستان باندې د دوی اقتصادي وضعیت باندې تاثیر نه لري، هغوی دغه ډول خونې لري، د دوی تجارانو جوړې کړي دي، کله چې له افغانستان سره د دوی لاره بندېږي او یا په افغانستان کې د تازه او یا سبزیجاتو وخت تېرېږي، بیرته هغه شیان چې موږ دوی ته په ډېر ارزان قیمت باندې ورکړي او په دوه قیمت باندې افغانستان ته ورېږي. نو له تجارانو مو هیله را ده چې دې ته یوه حل لاره پیدا کړي، تر څو هم د باغوانانو هغه خواري هم آباد شوي نه وي او د سبزیجاتو په برخه کې څوک کار کوي د هغوی خواري هم آباد شوي نه وي. که دوی ترې واخلي او دغه ډول سړې خونې ورته جوړې شي، زما په فکر دا به ډېرې مؤثرې وي. خو دلته یو لړ ستونزې شته چې هغې ته ښایي د تجارانو هم پام وي چې دا د دوی لپاره په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي، که دوی یو هېواد ته صادروي نو کېدای شي په هغه بیا بیا صادر نه کړلی شي، یو لامل یې ښایي دا وي.
مننه ګران صاحب. په خوست کې مونږ ډېر لوی سوداګر تاجران لرو، او خوست اوس تقریبا د پانګونو یو لوی مرکز دی. که مثلا په خوست کې زمونږ سوداګر ونشي کولای چې دا سړی خونی جوړ کړي، او تیار غلام خان بندرم هلته شته، له دې لارې نه پاکستان ته ډېر وخت افغانستان صادرات زی، نو بیا به په کوم بل سیمه کې جوړېدای شي داسې یو سړی خونی یا یو تجارتي مرکز چې هلته دغه د ټول هیواد د صادراتو لکه یو مرکز یو هب غوندي وي، او له دې ځایه د افغانستان حاصلات پاکستان ته صادر شي؟ یو ځای کېدای شي چې تورخم وي، بل ځای کېدای شي چې غلام خان وي په خوست کې، کېدای شي که نه؟ خوست خو فکر کوم زیات ظرفیتونه شته.
ولې نه نه پوهېږم، دلته یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان حالات څخه ښایي تجاران د پانګونې هغه زړه ښه نه کړي چې د افغانستان حالات هغه ډول جوړ نه دي. او بل د برېښنا یادوري مې وکړه، خوست کې د برېښنا ډېره ستونزه ده، او بله ده د غلام خان د ترانزیت موضوع تر ډېره وخته تر اوسه دغه ترانزیت شوی نه دی، او تر اوسه تجاران دې ته زړه نه ښه کوي، ځکه معلومات یې نه کېږي. هر کله چې مثلا که تورخم یادوري کول هغه ترانزیت لاره ده، خو تر اوسه د خوست بار بار پرنيستي کېږي بار بار ویل کېږي د بیلابیل حکومتونو یا دولتونو لوري چې دا غلار به ترنزیت کېږي په خوست کې ډېر مناسب ځای دی ځکه دلته ځمکه هم ډېره ده او که تجارانو غوړي وغواړي نو ډېره ښه پانګونه هم کېږي لکه تاسو چې یادوري وکړه چې خوست په دې وروستیو کې د پانګونې په مرکز بدل شوی دی خو هغه پانګونه او یا هغه څه چې و هغه یوازې تر مرکزه محدود دي د خوست ښار اړوند هغه چارې ترسره کېږي ځکه خوست ښار کې یوازې موږ برېښنا لرو موږ تر اوسه دلته یو صنعتي پارک دی تقریبا کلونه کلونه وخت کېږي چې هغه هم نه دی فعال شوی کار یې یوه میاشتې کار روان وي بیا شپږ میاشتې یو کال کار ودرېدلی وي یوه ستونزه دا ده چې تجاران دې ته زړه نه ښه کوي چې تر اوسه د دې غلام خان لاره ترنزیت نه ده او په دې ډول تجاران یا د پاکستان سره تجارت کوي که د غلام خان لارې د ترنزیت موضوع حل شي زما فکر ډېر تجاران به دې ته زړه ښه کړي چې د غلام خان لارې په اوږدو کې یا غلام خان ته نږدې په دغه سیمو کې دا ډول سړی خونې جوړې کړي که کله لار بندېږي د دوی لپاره به ستونزه نه وي هغه موټر چې بار شوی دی او پاکستان ته انتقالېږي دوی کولی شي هغه میوه سبزیجات یا میوې هماغه سړو خونو ته انتقال کړي یوه عمده لامل یې ښایي دا وي چې تجاران زړه نه ښه کوي چې دغه لاره ترنزیت نه ده او معلومات یې نه کېږي چې کله به مالونه له دې څخه انتقالېږي او کله به نه انتقالېږي
پخوا ډېر کلونه مخکې زما یاد دي چې د خوست لاره به همدغه د افغانستان میوه مخصن د منی په فصل کې میرانشاه تطلې یا به د غلام خان بندر یا نور التخلاری ډیری دي دا به تلې میرانشاه او نور سیمو ته هغه سنتي دودیز لارې اوس بند دي
پخوا سنتي او دودیز لارې چې پخوا وي هغه اوس ځکه بند دي چې دلته په خوست کې وزینې سیمه چې هلته ځان تار نشته هغه د زی میدان سیمه ده خو هلته بیا موږ دغه ډول لارې نه لرو نور په ټولو لارو اوس ځکه تړل شوی ده چې دلته ځان سیم غځول شوی ده یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده چې تجاران کولی شي له همدې لارو تګ راتګ وکړي یا موټر هغې خواته او یا دې خواته واړوي پخوا داسې ډېرې فرعي لارې وې چې تجارانو به د هغې لارو څخه استفاده کول او د پاکستان سره به تجارت کوو خو اوس اغزن تار غځېدلی ده داسې کومه بله لار نشته چې د خوست او پاکستان ترمنځ تجارت وشي او یا د موټر لیګ درا لیګ وشي
کور مو ودان ګران صاحب غازی خیل صاحب بیا هم راسره شتاب اړیکه کې ده غازی خیل صاحب تاسو زما مخکنی پوښتنه فکر کوم ونورې ده په دې خاطر چې زمونږ اړیکه پرې شوې و یو اوریدونکو دلته پوښتنه وکړه خا یاغه برخه تاسو اوریدلې وی چې ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې حکومت او سوداګر پنګونه کوي سړیخونی جوړوي او مرکزونه جوړوي دي محصولاتو د ساتنې لپاره ولې په افغانستان کې دولت او سوداګر د کار نه کوي یا نشي کولای الات څه ده تاسو په نظر
خبره دسته چې د افغانستان او د پاکستان خو ډیر زیات توپیر دی دا خو د مقایسه وړ نه دی الته خصوبات امنیت دی او داوی اقتصاد او زمنګ اقتصاد ډیر فرق لري او بل دلته هم ډیر کار شوی دی خو موږ خو ډیر اتکا په خوا په یو ای سی ډی باندې وا هغه یو څه جوړی کړی دی خو هغه اکتفا نه کوي هغه دومره نه دی شخصي مې یو څه جوړی شوی دی خو دومره نه دی جوړی شوی او یا شوی دی د سوداګرو نه یا کم کسان چې میوال ته ساتي دغونه پیسې ډیر زیات اخلي هغه دوی نه دی چې دا غو وسورتن کیږي یار کس دومره دغه نه لري وسنه لري نو الته خو چې دی په پاکستان کې کله ته حکومت هم سبسایډي ورکي او خپل سوداګرم دغه دی دلته خو موسمي دغه دی زمون خو ډیر دغه نشته یو دا تازه میوي دی او دا سبزيان دي او ما ویل په خاط چې زمنګ په خانه مارکیټ او چې ډیر اتکام ده هغه په پاکستان باندې ده نو زمنګ دغه هغه میوه چې دا ډیره دلته زیاده شي کینیو پاکستان اخو
غازی خیل صاحب مو تاسو خبرې نو تقریبا فکر کوم انټرنیټ ډیر کمزور دی کوملګ موقعیت ته تغیر ورکې کیدی شي چې یو څه کیفیت خشي دی انټرنیټ غازی خیل صاحب غاګوري فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره بیا هم زمونږ اړیکه شته غازی خیل صاحب غاګوري مهرباني وکړي غاګ مو خن راځي غاګ مون راځي غازی خیل صاحب مونږ تاسو خبرې تقریبا ناورو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دی اوبل اوریدونکو غاګ راغلی دی ازادي رادیو د اوټومات سبت سبتون کې ماشين ته خپل غاګ راستولای دوی هم اورو چې ګورو دوی څوي
سلامونه نیکلی احترامات مومنه جانم د کندهار ولایت رسام له سوالي څخ دغه لا چې بنو سيد دغه د تعریف مبارک معلومات سره شریک کوم خلط ډیر سخت واندې د حقو په شان له خاص د مشکل سوالي کې خاص دغه نه درغلی دا خو سره اوړي ما به چون کوم وروالي د وسخونه دي دلته د یو خو په شان کې دوري اوړي وروره انار ولارج خرابې ضرورت دلته خلق دستون سره مخ دي چې توکه نه رانیس نه څوک واړي خپل بازارو ته چې خپل مصرف نه جوړي خوښ به ټول خاص دا بل ورزو د چې دا لارې لس او خلق خپل خاص کاروبار وکړي مننه کور ودان
د ازادي رادیو یو اوریدونکو یو چې خپل نظر یې څرګنداو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه زمونږ پر فیسبوک باندې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم یو شمیر اوریدونکو تبصری کړي دي کمنټونه ځینې دلته کوشش کوو چې راوایې خلو ځینې چشته یو اوریدونکو ABLFZD د لیکلي چې باید له پاکستان سره ټول اړیکی که تجارتی دی که ترانزیتی دی که سیاسی دی مذهبی او کلتوری هر څه باید ورسره قطع شي. ساحل خوستی لیکلی دی دا چې څه وخت لارې باندې دی په عموم کې عرضه او تقاضا نشته دلته هغه توکي چې له پاکستان څخه راتلل نسبتا نرخونه پورته شوي او هغه چې پاکستان ته تلل نرخونه یې ښکته شوي ځکه تر ټولو لنډه لاره چې موږ یې لرو هغه پاکستان ته د وسلام رضوان الله از هر لیکی شیان چې څومره ارزانه شي خوند کوي خو عموم کې بازار لوړ دی پاکستان کې رومیان کیلو په 800 روپی باندې خرڅیږي افغان صاحب هم لیکلي چې جنوبی پښتونخوا کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپی خرڅیږي اسد الله احساس لیکي ترڅو به د نورو د تولیداتو په تمه ناستیو باید داخلي تولید باندې کار وشي او بل اوریدونکو ابو حنزله لیکلی په کوم خبرو چې موافقه وشي هغه څوک ځینې همکاران یا ځینې خلک دي چې پیغامونه چې لیکي د هرې کلمې ترمنځ یو ټکی دی چې هغه مونږ نشو لوستلای نو درنو اوریدونکو به چې ستاسو د متن د لوستو وړ نه دی بل اوریدونکو پیغامونه زیات دي یو بل اوریدونکو لیکلی دی چې نومان صاحب زاده لیکلی چې نومان یې له خوست نه لومړی دا چې په افغانستان کې غربت د غربت سپا مخ پر بر روانه ده ورسره په څنګ کې د نرخونو او بایو لوړوالی وخت په وخت رامنځته کیږي چې د طالبانو چارواکي په مهار کولو کې پاتې راغلي دي ځکه چې کوم وخت نرخونه لوړ شي بیا تاجر ته خدای ورکړي چې په کوم اندازې خرڅوي د پښتنې بیا څوک نشته په بیوزګاره ولس د ګاز او لیا خوړو موادو تیلو بای به حد زیات شي چې د ولس لټوان څخه بهر دي غازی خیل صاحب د دې اوریدونکو پیغامونه خو تاسو واوریدل دوی وایي چې یو شکایت دادې چې د نرخونو کنټرول نکېږي په افغانستان کې د نرخونو کنټرول نکېږي په دې خاطر چې یو میکانیزم نشته د دې لپاره نه دی رامنځته شوی په مجموع کې په افغانستان کې لتر نظام څخه هم همدا مشکل و چې هلته د بازار مارکیټ او هیڅ ته نشوي ویلې چې ولې د دې ځنګړی تو کې بیا لوړه ده په دې خاطر چې په آزاد بازار کې خوانده خبره ده چې بس کې اخلي وای خلک کې ناخلي لا شبل ځای واخل ده د آزاد بازار یو خاصه ده په عامه اصطلاح کې تشریکو نو اوس تر اوسه پورې هغه میکانیزم پر ځای پاتې دی او کده طالبانو حکومت د بایو د کنټرول لپاره ځنګړی میکانیزمونه لري
اوکې
کل د بازار اقتصاد چې دی هغه کې د سیمې چې ته حکومت مسولیت دا دی چې په اولیه موادو کې لکه وړو شو تیل شو گاز شو وړی شو په دغو کې حکومت خپل سرمایه گذاري کوي تشبث کوي مداخله کوي رقابت کوي آزاد بازار کې او تیلو کې فرزن هغه به راټیټیږي ولې په نورو شیانو کې چې هغه لکه کمپیوټر شو یا موټر شو یا بل شی شو په هغه کې رقابت حکومت نه کوي هغه نو ارزو تقاضا ده چې څومره ورته ارزو زیاتیږي هغومره به ټیټیږي نو هغه بیل دغه دی اوس هم هغه دغه دی خو دلته خو نور خونه دوی کنټرولوي ناحیې کنټرولوي ښاروالۍ کنټرولوي خو دا ډېر امکان نه لري که نه دوی باید یو شی وکړي اوس خو مونږ ډېر دغه چې دی لکه فرضاً تېرو وخت کې به مونږ ډېر اتکا په پاکستان وه د اوړه به دغه ځای نه ډېر راتلل لوبیا دا شیان اوس خو دا د مرکزي آسیا نه ډېر راځي که نه یوازې زمونږ ستونزه دا ده چې پاکستان زمونږ د مارکیټ دی د تازه میوې وچې میوې دغو شیانو دپاره چې دا اوس دلته موسم را رسېدلی دی فرضاً انار دي دا پیاز دي رومیان دي دا شیان رسېدلی دي وخت دی هلته لارې بندې دي نو ځکه دواړه خواته تجاران متضرر کړي دي بالخصوص افغان سوداګر ډېر زیات نو دغه هغه مشکل دی نو د نرخ د کنټرول خبره دا ده چې دلته خو کابل کې خو دا شی کنټرولېږي په نورو ولایاتو کې ممکن یو څه وشي د پخوا په پرتله باندې ښهوالی پکې راغلی دی خو که حکومت مداخله وکړي په دغه اولیه موادو کې تیلو کې بورې کې وړو کې دې شیانو کې نو بیا بیخي دا کنټرولېږي او ډېر به کنټرول شي خو تر اوسه پورې داسې حکومت مغسې دغه نه دی که نه چې خپل د تیلو پمپونه هر ځای کې په لویو لارو کې په نورو ځای کې یا وړو کې داسې مغازي ولري یا د ګازو مواد نفتي تجارت وزارت خپله مداخله وکړي غرفې جوړې کړي او خلکو ته ګاز ورکړي نو هغه کې بیا رقابت رامنځته کېږي او د رقابت په نتیجه کې بیا نرخونه ټیټیږي
مننه غازی خیل صاحب وروسته به تاسو بیا دا هم ووایاست چې آیا مقصد ستاسو هماغه دی چې لکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې له د مجاهدینو نه مخکې د افغانستان ټول پخوانی دولتونه چې وو په دوی کې په تیلو باندې انحصار و د تیل د دولت په انحصار کې وو ځینې نور شیان هم وو چې هغه د دولت په انحصار کې وو تاسو مقصد هماغه دی چې هماسې دولتونه یا د اوسنی واکمن په انحصار ولګوي په ځینو شیانو باندې البته د تبه د خبرونې په دوام کې ورسته ځواب راکړي اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک لکون ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
سلامونه تکرزه محترمه
وعليكم السلام
او مننه روغ شي مننه تم سلامونه وایم تکرزه محترمه محمد ابي احمدي هم البته بغلان تاسو په تماس کې محترمه
احمدي صاحب خره خلاص خبرونه ته میره بني وکي څومره وړي خبرونه ته
روغ شي تکرزه موږ د ترانزیت لار د پاکستان افغانستان نو مننه شي خبري وکړه تکرزه نو دا ټول نړۍ سره تقریبا سګاوني ملکونه سلري یعنی د شوای د لزونه تقریبا هغه سیستم د منظم یعنی د کوم مشکل راځي مثلا د نړیوال مملکتونو لکه د موټا د ګاونډیان نو بیا د تجارت د شازادي یعنی تقریبا په هر کیسه تجارت خپل کار کوي نو سیاست خپل کار کوي نو په دغه اړه شو ګورو د شمنګه زیاتره وخت کې ډیر به میری تکلیف محترمه پښه غواړو یعنی پاکستان ډیر پرانی کوي یعنی تقریبا چې بیا دی باندې فشار راځي مثلا موږ ته فشار جوړي یا ولار باندې دوی د غلار باندې د نمشتو کار تقریبا نو چې په هر کیسه یو سنجه پیدا کیږي یعنی دا جامال وګړي خرابي یعنی ترکاریبات یا مثلا چې لمده شانه تقریبا هغه میوي مثلا دا حضور خرابيږي نو هغه مترنو چې تر وګړي ګاډي شي دغه هم د اخچالون نه لري نو په ټوله کې شو ګور خو مقصد بار کړی وړي خو ته لږه خو دې خرابي نو په دغه غلبې دی خاص یو نظر ولري تقریبا د ګمندې ټوب غاړي او پزا غاړي یعنی موږ تاسو سره نو به دې اقربې دې دا هغه آزاد وساتي دا آزاد تر تاسو ویل نه ویل چې آزاد بازار یعنی بازار اشته هم باید تجارت هم آزاد وي نو دې اقربې ګورې دا وخت سوني دي یعنی تقریبا تجارت ډیر غټ تاوان وخت ټول عمر وخت یعنی تقریبا موږ سره شل طل ګور د ما په دي د غیر تاوان او غیر لار باندې نو دا اقربې باید یو خاص نظر ولري لکه مخ مشوي دي نو حکومت هم کوشش کوي ورته شي ورور باید موږ سره زړه په داتا شي ولري چې نه لري بیا بل بدیل لري باید موږ لاټو یعنی دا چې هر وخت دا چې خبره دی شي کوم موږ څه باید نه نو باید چې یو کار وشي دوی ته ګټي موږ ته ګټي ته ځات هم تاواني چې دوی ته ځاران هم تاواني مې ته خپل باندې باید خاص یو توجه ولري او کله چې دوی سره کینی باید ورته وایي چې نور به دا خبره به شاته پېد نور به سم کار کوو نو په دا خپل باندې یو هغه وخت چې احمد اکبر صاحب مخترم په نظر
مننه فکر کوم چې په ټولو خبرو کې چې له پاکستانی لوري سره شوې دي په دې برخه کې په وار وار خبرې شوې تضمینونه ترې اخیستل شوې مګر کله چې جګړه راشي یا کله چې مخالفت راشي دا هرڅ بیرته صفر ته راشي. مننه له تاسو نه احمدی صاحب له تاسو مننه. سوال لري له زموږ له متخصصانو کارپوهانو نه
او خامہ خای سوال راو تکل صاحب د مانا دغه شاید چې موږ تر کله پورې د دې سره دغه شی لوبې کوي یعنی ما مقصد دا شاید مننه چې موږ کومه ګرځلو کارو چې موږ سنتای راشي یعنی تقریبا سنتای کې راشي چې موږ تجارت کې یعنی دوی تجارت کې سنتای راشي نو دا خو یو وخت لږ مخ مشکل وو وخت توان ده سراسر توان ده نو دا توان په ټول تاثیر کې غونډه بازارو باندې افغانستان تاثیر کې یعنی تجارت پاتشي په مال جنس باندې چې جنس دا خلک شیخ لږ دکته مېږي تقل صاحب محترمه
کور مو ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي مېرمنه وکي مایکروفون تاسو خبرونه ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام خراغلست.
ها حمید الله هم له هلمند ولایت نه مېړی کني ولید زما نظرم ده د پاکستان پر برابر ده چې موږ ودی یو بل لار نه پیدا کوو چې مثلا امیشه موږ له پاکستان سره پښتون ځکه ګری یو کډ واټه کان اوسی موږ لار په میاستو میاستو باندې موږ این زرو شان میوی ټول د پاکستان لاري انتقالېږي ولی موږ بتیل لار نه ورته پیدا کوو ولی پر بل لار باندې کار کوو اوسې بل هوا ته ولاړ سي بل هوا سره موږ تجارت همیشه د شل کال د 15 شل کال از موږ کیږي مثلا همیشه موږ لاس ټکان په حساب اوسې خو همیشه لار دی په غسات ساتي د ستلار پر موږ باندې باندې کوي ولی بدیل لار نه ورته پیدا کیږي زموږ حکومت څخه دا په جدي دا غشتنه د سی وبله لار پیدا کی په وای د لیس په هرڅو مساریب سکیږي خو مثلا هغه باغه مساریب بل واریخ به بیا سړی ته تاوان نکي همیشه په دې تاوانو کې موږ ټول ملت ورسره شریکان یو ډیر سخت تاوان د موږ د ملت لپاره تجاران خلاصه کوي.
حمید الله خان کته حکومت مثلا ستاله ربط شیوی ته څنګه د حل لار ورته پیدا کوي دا اوس فرض کچې ته د سوداګری وزیر شوی یا ته مثلا د بهرنی چارو وزیر شولې د افغانستان څه به وکي څنګه حل کوي
زما خو داسې حل کوم چې زل یو بل داسې گاونډي سره لار جوړ کوم چې مثلا نوري دنیا ته زموږ شان دا غیر لارې څخه نوري دنیا ته ولاړتي موږ یو بل لار نه لرو سي مثلا له چین سره مثلا یو روابط ولرو مثلا اړیکی سامي کور سره د چین لارې نور هوادو ته ولېجو یا مثلا تاجکستان د ترکمنستان د هرې لارې څخه کیږي سي د پاکستان لارې باید بلې لارې ته واړو په دې خاطر سي هغه که ارسونه لمشترک ارڅ جنجال وکي خلار نه پر باندې مثلا د غره کند پاکستان پر کم چلن نه را سره کوي سي لکه کښنیه لکسر موسم جنجال سي موږ دلته کپه د افغانستان په هر ځای کې موږ یو جنجال ورسره وکړو دی په غوړ په غسد کې لار پر باندې کې دا د لار باندې دل باندې سره له دې سي د تم تاوان رسیږي خو موږ تاوان ډیر ده په دې خاطر سي هغه به شاید سي نور هوا د هوا دو سره کار کوي سي هغه مثلا موږ ته د غونه ضرورت نه لري لکه موږ سي ضرورت ورته لرو.
مننه کور مو ودان حمید الله خان. ګران صاحب تاسو خبرې به واورو د دوو اوریدونکو پوښتنه وي. لومړی احمدی صاحب وایي چې باید څه وشي ولاره خو باید ورته یو حلاره باید ورته وسنجول شي او بیا حمید الله خان هم تقریبا عین خبره کوي چې ولی یو بدیل لاره افغانستان نشي ورته پیدا کولای. مهرباني ګران صاحب.
ډېر مننه تکال صاحب. تقریبا د لاس کاله موږ همدان لري وو چې د ناروغانو په برخه کې د وچو او تازه میوو په برخه کې په شمیر نورو برخو کې ولی موږ په پاکستان تکیه کوو ولی یو حل لار دې ته نه پیدا کیږي ولی سوداګری د سیاست ښکار کیږي دغه مسایل په وار وار موږ مطرح کړی دی هغه کله دولت سره دی هغه کله رسنیو لري دی موږ خپل مسولیت ادا کړی دی خو دا چې ولی نه کیږي موږ څنګه دا چې موږ یوازې په هغه باندې تمرکز کوو چې موږ په مخ کې وي نور هغه عوامل چې لدې څخه ورسته په ولادت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي په دولت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي هغه برخه ته مو پام نه وي مثلا موږ تل دا انتقاد کوو چې موږ هغه سي باید وکړو پاکستان سره یا دغه سي وکړو داسې حال کې چې موږ په شپوش په ترخم کې دې ته منتظر وو چې خپل ناروغان مو پاکستان ته یو ته والته درملنه وکړو موږ دا انتقاد کوو چې له پاکستان سره باید لارې وتړل شي، خو موږ په ورځو ورځو او پشپوش په موټر تجارت او داسې نور شیان چې له پاکستان ته یا موږ څخه انتقالېږي او یوازې چې پاکستان ته ځي نو هغې ته منتظر و، هغه په لاره کې خرابېږي. د پاکستاني حکومت لوري بد چلند او هغه ناخوالې چې زموږ افغان سوداګري ویني او یا په ناروغانې ویني او څه ډول چلند چې له دوی سره کېږي، موږ په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوو. خو موږ تر اوسه پورې کوم داسې مجهز روغتون نه لرو چې د ناروغانو درملنه دې دلته وشي. موږ د لکه وړاندې مې چې یادوري کوله د وچ او تازه میوو د ساتنې لپاره یخچالونه نه لرو یا سړې خونې نه لرو. نه پوهېږم ستونزه به چېرته وي، تر اوسه نه د دولت په کچه دې ته رسیدګي شوې ده او نه سوداګر په خپلو کې سره ناست دي چې دې ته خو باید یوه حل لاره پیدا شي. د هوایي دلیزونو خبره اورېدونکي وکړه، زما فکر دا به یو څه اسانه هم وي او په دې وروستیو کې فکر کوم کوم یو شرکت هم دې ته امادګي ښودلې ده تر څو دولت ورته ویلي دي چې تاسې د تجارت لپاره باید تیاری وپلورئ. زما فکر له نورو هېوادونو سره د هوایي دالیز له لارې د تجارت یو سبب به دا هم وي چې د هوایي دالیز یو څه په لوړ قیمت باندې تمامېږي. ښایي د تازه میوو او یا د سبزیجاتو په برخه کې که موږ نورو هېوادونو ته د هوایي دالیزونو له لارې انتقالوو نو یو څه ستونزمنه اوسېږي او بیا به ریټ زیات وي او په هغه ریټ به فکر نه کوم چې هغه خلک به دې ته زړښت کړي چې موږ تازه میوه واخلي او یا هم نور څه واخلي. نو له دې سبب تر اوسه کومه حل لاره نه ده پیدا. په وخت وار موږ ویلي چې موږ که د پاکستان له مختدیه ځان خلاصوو د داسې مجهز روغتونونه باید ولرو چې زموږ ناروغان دې ته محتاج نه شي چې پېښور ته د نورو ډاکترانو لپاره ورشي. موږ که په تجارتي برخه کې له پاکستان ځان خلاصوو نو په داسې بدیلو لارو باندې باید فکر وشي چې هم اسانه وي او هم د موږ پر ځان باندې بسیا وي. خدا به تر یو څه وخته سخته په دې واوسېږي چې تر اوسه هم په هېواد کې له تجارانو سره ښایي هغه ډول ډاډ موجود نه وي که دوی دلته پانګونه کوي د دوی پانګې او سرمایې ته به زیان نه رسېږي او یا هم ښایي نور ډېر داسې لاملونه وي په افغانستان کې چې تجارانو دې ته زړه نه دیخه کړی چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي او یا هم زموږ متخصصه ډله یا ډاکتران چې دغه برخه کې د دوی توجه ټوله اوس وخت کې په دې ده چې څه ډول کور جوړ کړم، څه ډول موټر واخلم، څه ډول نور شیان واخلم. خو د مجهز روغتون د جوړولو په برخه کې کار نه دی کړی. دغه نه یوازې دولت ته ورګرځي، پانګوالو ته ورګرځي، ډاکترانو ته ورګرځي، متخصصینو ته ورګرځي چې په دغه باندې برخه کې باید غور وشي. خو د دولت مسؤلیت دا ده چې دوی ته باید د دوی د پانګې د ساتنې او په دغه برخه کې د پوره پوره همکارۍ د امنیت ډاډ ورکړل شي.
ډېره مننه ګران صاحب. خبرونه تر پایه پورې څو دقیقې پاتې دي چې کوشش کوو د مسایل سره راون غاړو او یوې حلارې ته ورسیږو. غازی خیل صاحب، د لارې په خو هم بندي شوې دي، یعنی دا لومړی ځل نه دی، ولی فکر کوي چې څومره د لارې خو د نتیریګو چې ولی بندیږي ځکه چې وخت خبرونه کم دی، خو د افغانستان اقتصاد ته دغه ځل د دې لارې بند لارو بندیدل او بیا په خو تر دې دوامدار د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان لري. مخکې یادونه وشوه چې د پاکستان اقتصاد تر ډیره په ځان بسیا دی او یوازې افغانستان ته نه بلکې لس نورې لارې لري او سمندر ته هم لاره خلاصه ده، خو د افغانستان لاره تر ډیره په پاکستان تیریږي. نو دا د افغانستان اقتصاد ته څومره اساسي ضربه ورکوي؟ لطفا د پښتنو ته لاند لاند ځوابونه راکړئ چې د خبرونې تر پایه څو پښتنې پاتې دي دا ټولې ځواب کړو. مهرباني وکړئ.
خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېږي نشته، خو حل لارې څه ده؟ موږ حل لارې لرو که نه؟ موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟ په داسې ستونزه به په دنیا کې نه وي چې هغه دې د حل لاره ونه لري. ما وویلې چې موږ خو یوازنی هېواد چې هغه پاکستان دی چې د دې لارې موږ نورو دنیا ته خپل صادرات کوو. هوا د لارې خو ډېر قیمته موږ ته راځي، حکومت سبسایډي ورکوي، ډېر امکان نه لري. خو راځي دې ته چې اوس موږ څه کول پکار دي؟ موږ ته حکومت ته، خصوصي سکتور ته، حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه فرضاً سوداګرو ته ووایي چې تا نه زه 15 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله تا نه زه محصول نه اخلم، ده ته ځمکه ورکړي او دی د انارو یو هغه جوړ کړي، فابریکه جوړ کړي. ځکه د امریکا 350 میلیونه نفوس دی، هغومره انرژي هلته نه استعمالېږي لکه د افغانستان 20 میلیونه خلک چې څومره انرژي اخلي. نو د رومیانو دپاره د روپ یو فابریکه جوړ کړي،
حکومت ورته وایي چې زه تاله دومره کلو لپاره ماسوم نه اخلم تشویق شي دا خلک. دا اوس زمونږ سوداګر چې دي د کال دوه میلیارد ډالر پاکستان کې دوی هغه ورکوي د ټکس ورکوي، په ترکیه کې، په دوبۍ، په منځنۍ آسیا کې په ډېرو ځای کې شته، خو دلته کومې ستونزې دي چې هغوی دلته پانګونه نه کوي؟ په دې کې دوی پاتې راغلي دي ولې داسې دي که نه؟ یعنی حتی ته کولای شي چې مریضان په اے آی باندې اوس په آرټیفیشل انټیلیجنس کار ته د نورو دنیا ډاکټرانو سره آنلاین مریض ته کولای شي هغه ورته نسخه لیکلی شي، دلته ورته درمل اخیستلی شي. نن نه باید د دې ځنه راوځي چې په یویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، دا د اے آی نړۍ ده، په دې کې هر څه انسان لري. دا خو نه ده چې موږ وایو چې یاره موږ سمندر ته ډېر هېوادونه دي چې هغه سمندر ته لاره نه لري، هغه په نورو منځنۍ آسیا کې هم دغسې هېوادونه دي، تاجکستان دی چې په نورو هېوادونو باندې متکي دي، او د نورو هېوادونو د خوب منډه که چیرته داسې یو څه نه تیر شو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړو، زه باور لرم دا ستونزې حل کېږي. زموږ میوه که مڼې دي، که انار دي، که انګور دي، د یو دلته د جوسونو فابریکې جوړې شي، حتی د شیدو فابریکه موږ دلته وسپېږو.
کور مودن ګران صاحب، د سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخکې یادونه وکړه، دا څومره ممکنه ده؟ که لنډ ځواب راکړئ لطفا.
سیاست او سوداګرۍ بیلول فکر په اوسنیو حالاتو کې باید سخت په دې اوسېږي چې مقابل لوری په یو هېواد باندې د فشار اچولو لپاره طبعا هغه دوه چارې نه سره بیلوي. نو د فشار لپاره د دې څخه استفاده کېږي، خو تر څو چې دې ته ځانګړی میکانیزم جوړ نه شي چې سیاست بیل، لوبې بیل او یا هم تجارت بیل شي، نو دا به ډېر وخت اړتیا ولري. دا به خو متخصصینو ته اړتیا ولري، دا به داسې خلکو ته اړتیا ولري چې په دغه برخه کې پوره پوره پوهه ولري او حل لارې ور معلوم وي. زما فکر په اوسني وخت کې په دغه سره یو څه سخت وي، ځکه په مقابل طرف د فشار غورځولو لپاره له تجارتي مسایلو څخه استفاده کېږي تر څو په سیاست کې لوبه وګرځي.
او فکر کوي چې له دواړو خواوو، هم د افغانستان له خوا او هم د پاکستان له خوا، په دې برخه کې اراده شته د دې ستونزې د حل لپاره؟ او که اما غسی چې مخکې یادونه وشوله یوازې دواړه لوري سیاست کوي،
تر اوسه خو داسې کومه چاره نشته. خو که تجارت په خپله په دغه برخه کې په دواړو دولتونو باندې، که د هغې خوا تجارت دي چې افغانستان ته تجارت کوي او که د دې خوا دي، په دواړو لورو باندې که فشار راوړل شي چې سیاسي چارې یا سیاسي مسایل بیل او زموږ تجارت بیل دی، تاسې باید هېڅ کلم په سیاست کې تجارت ورګډ نه کړئ. یوه حل لارې همدا ده، نورې حل لارې زما په فکر نشته. تر اوسه دواړه هغه که افغانستان دی او هغه که پاکستان دی، همدا د تجارت له لارې غواړي چې سیاست کې بیا بل باندې فشار واچوي.
مننه. او غازی خیل صاحب، نورې حل لارې هم شته بیل د غینې چې ګران صاحب یادونه وکړه؟
کوره د چې دا چې هر څه حل لري شته. فرضاً اوس خو د فتن ک دوی کوشش وکي او د افغانستان حکومت البته د ملګرو ملتونو لري، د نړیوال بانک لري، سارک سازمان د خانه، د ایکو له خانه، د سیو کمیټا، هغوی نه خواهش وشي چې زموږ تجارت دا باید آزاد وي. سیاست سیاست دی، او زموږ تجارت اقتصاد باید د سیاست قرباني نه شي. اوس د فتن مریضان دي هلته، یا زموږ لاري ولاړې دي، اخوا د هغوی لاري ولاړې دي، یا کډوال راځي، لارې باید خلاص شي، او درېمګړی باید په دې کې مداخله وکړي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ په دې تېرو پنځه ویشتو کلو کې چې کله پاکستان سره مشکل جوړ شوی دی، پاکستان ته د پاکستان نه شکایت کړی دی، موږ درېمګړي ته خلاص نه دی کړی دی، درېمګړي مرسته نه ده غوښتي. او دې کې دا سازمانونه جوړ شوي څه دپاره دي؟ که دا سارک دی، که دا ایکو ده، که دا یو این دی، دا سازمانونه خو دین دی دپاره، یا اسلامي کانفرانس دی، دین دی دپاره چې د هېوادونو تر منځ کوم مشکل دا پیدا کړي، که هغه سیاسي وي، هغه نظامي وي، هغه دي تجارتي دي، چې هغه سره حل کړي. نو اوس پورې دې تر زنه پیغام چې افغانستان به شکایت کړی ویلی به پاکستان خو ضرورت دومره نه لري لکه څومره چې افغانستان لري. دغه سازمانو ته باید مراجعه وشي او فوراً دغه لارې باید خلاصې شي، هم د مریضانو په مخ باندې، هم د تجارت په مخ باندې.
ډېره زیاته مننه. او که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم ځواب راکړي، غازی خیل صاحب، چې د افغانستان اتکا به کله په پاکستان پای ته ورسیږي؟ پای ته رسیږي کنه؟ یوه دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
بالکل بالکل پای ته رسیږي. که افغانستان تشویقي تجارت، تشویقي تجارت اسانتیاوي برابر کړي، مالیات ورته لږ معاف کړي، دلته په کور دننه فابریکې جوړې کړي، دا اتکا خو په دنیا کې هیڅ هېواد داسې نه دی چې هغه دې په بل هېواد متکي نه وي، هغه دې خودکفا وي. امریکان تاسو وګورئ، د چین نه، د اروپا نه صادرات واردات کېږي، داسې به نه وي چې تجارت به نه وي، موږ به اتکا خو دغه اتکا باید راکمه شي. په کور دننه باید صادرات زیات شي، په کور دننه باید تولید زیات شي.
شي او تولید لپاره خام مواد باید د کوم لارونو راوړل شي ته به باید فکر وشي او د باندې سنجش پکړه د حکومتونو کار دی او دا چې د دې سره د چیرې امکان لري کومه تاسو څنګه ستر اوسه په دې برخه کې ډیر سنجش
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده په خبرونه کې زمونږ میلمانو د اقتصادي چارو شنون کوي وحید الله غازی خیل او همدارس ځوان فعال عبد الله ګران د اقتصادي چارو یو بل متخصص نواب امیرزی هم څو شپې راسره خو ورسته زمونږ اړیکه د تخنیکی ستونزو له کبله له دوی سره پرې شوله تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري
دنیا گیجی دی آسمان پر کنارو کی دادی مند پارا سونلو پی غوردا اغینا جی دور پانک منارو کی آموالا دیو نرکو براس پوردا منوی دیو دی غفلت پر بسترو کی دیو تستگی کگی دی من کلوردا نجوری جی خجالت دی پکوشان سرشپکاری دی پور بلی فاقت کی ایتی پاک لگا عزتو سستی مکوی دی خپل عزیز وطن کی دا سستی دی منگ دی زان دی کم آلی دا اولادو نکی را دی ماری بوستان دا دی غمت آئی سنگین صورت ولی خپل د لاس پو ننا هوکار سود بل سړي کوو دا احتیاجت په پیسو به سامان وایو بازار ریشه وباسه په خپل کور کې زحمت په دې شته جایداد به ولي شنادار نظر وکړي کاروبار د خارج پروردگار د خپل داری کی خدای دې هیڅ کله زمين کې اسلام اموال دې د خاور نو کری کی خدای دې نکی د ښاسته په دوکان کې ځان یاری کی مطابق دې شریعت او سي مدام نظر وکي شوې دې ملنګ جان تا خو بچای
a غم لڑلے تنہائے کسی